اردن کو د مشرډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني پر دې له چروغ جوړ وستي څنګه تاسو ته معلومه ده چې د زین وجوهات او لقبله منګه تاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو نو دغه راز په دې غړي کې با د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د کار ژوند او دغه راز د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه معلومات واوري
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د هغه په ژوند او ادبی هلو ځلو باندې راشد خټک دا راپور اورو
په شلمه پیړۍ کې د پښتو په غزلګو شاعرانو کې اکرام الله ګران لوی نوم لري خو اکرام الله ګران چې په ادبي نړۍ کې په ګران بچه هم مشهور دی صرف غزل نه دی لیکلی بلکې نظمونه لنډې کیسې تنقیدي مضامین او په کتابونو سریزی هم لیکلی دي البته د غزل دوه کتابونه یې چاپ دي او نور آثار یې تر اوسه نه چاپ دي ګران بچه په کال 1941 کې په چرسده کې په پرانګو کې د میا فضل کریم په کور کې زیږیدلی و تر لسم جمعات پورې زده کړې کړې وې له ماشوموالی د شعر او ادب سره مینه وه د غزلونو یو کتاب زما غزل یې په کال 2002 کې د هغوی په ژوند چاپ شوی و او بل کتاب یې ژوند د خیال په آینه کې د هغوی د مرګ نه پس په کال 2015 کې چاپ شو شاعر ډرامه لیکونکی او قلم نگار نورالبشر نوید د ګران بچا د شاعرۍ په اړه مشال رډیو ته وویل
هر چاته پتا ده چې دومره اسانه دومره خکلی دومره خوږه او دومره د شاعرانه خکلا ډکه شاعري چې کومه ده زمونږ په پښتو کې به ډېره کمه ملاویږي او چې په نظر راځي نو هغه به هم د هغې دورونو د هغې شخصیاتو د فن یو نمونه لکه چې مونږ اکرام الله ګران باچا اخلو نو اکرام الله ګران باچا ته زه په دغه حواله باندې د غزل باچا ویم هغه د غزل باچا دی ګران باچا خو دی خو هغه د غزل غزل سره دومره مینه کړی ده غزل کې دومره نوې تجربې کړې دي غزل کې دومره نوې اصطلاحات روړي دي دومره ساده او ښکلې خوږې ځمکې روړي دي غزل ته چې هغه نورو شاعرانو هم وخت په وخت هغه ډېرو خو خو شاعرانو اکرام الله ګران بچا په ځمکه باندې لیکل کړي دي دغه شاعرانو په ذکر لیکل کړي دي چې هغه د هغې نه د هغه د هغې فن نه د هغه د شاعرۍ نه متاثر و ځکه چې کله څوک تضمین کوي کله د چا په ځمکه څوک څه لیکل کوي نو هغه اسې نه بلکې هغه د هغه ذهن تراکوشي د هغه فکر هغه واخلي قبولي کړي او هغه تر دې حده پورې قبول کړي چې هغه غواړي چې او یاره زه هم په دې ځمکه باندې لیکل وکړم نو دا اکرام الله ګران بچا په داسې ډېرو غزلو باندې د هغه په ځمکو باندې د هغه په تاثر کې نورو شاعرانو لیکل کړي بلکې د رحمت شاه سایل غوندې خوږ شاعر منل شوی شاعر د مختلفو دورونو راتېر شوی شاعر چې کوم دی نو هغه هم د اکرام الله ګران بچا د غزل د جادونه وتلې نه دی او په چې کوم ځمکه باندې اکرام الله ګران بچا لیکل کړي په هغه باندې بیا سایل صاحب هم لیکل کړي دي
د ګران بچا مشر زوی ابوذر بچا چې په اسلام آباد کې په یو پوهنځي کې د انګلیسي ادبیاتو استاد دی او په خپله هم ډېر ښه شاعر او نقاد دی د ګران بچا د شاعرانه مقام په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه
زه دا غوښوي ما زه یو نسبت لرم کې دي چې زما راي د یو مینې او د قدرت متاثر هم وي خو بیا هم د ګران بابا د شعري او فني ارزښت او د هغوی د ادبي مقام ټاکنه کې شوې ده زه خپله هم یو ذوق لرم یو خپله لږه ډېره پوهه لرم نو ګران بابا په یو داسې دور کې شعر لیکل پیل کوي چې د ولسي ادبي جرګې نه پس یو دور ګڼل کېږي د کلاسیک دور نه نوي دور ته غزل له داخل شوی دی د کلاسیک دور اخونانو چې کوم غزل لیکلي د هغوی د هغه عرفیت برقرار ساتل لپاره د عام ولس د ژبې نه د خپلې ژبې کارونه لږ شان اوچته ساتلو نو نوی دور کې غزل د اولس فجب لیکل کیږي او په دې کې نوی مضامین هم ځای کولی دا دور یو هنګامه خیز دور هم پاتې شوی دی چې پای کې یو خوا خدای خدمتګار تحریک ته مقام او مقام پالنې په دې کې د طبقاتي کشمکش خبروم راځي چې د طبقاتي توپیر په ضد باندې د سنبرسن مومن صاحب یو مبارزه پاتې شوی او بیا دغه اثرات هم شته په پښتو ادب باندې په پښتو غزل باندې. نو زه کړم چې دغه دور نمائندگی کول دا آسان کار نه و چې حمزه بابا ژوندې دی، سفر امن سلیم صاحب ژوندې دی، او د قلندر مومن صاحب په شان دا ادبي دیوان دی. په دې د دې پښتون کې شعر لیکل شروع کول او بیا د دې په امزان تر راګرځول او د اودس په امزان تر راګرځول او ځان نه یو مقام پیدا کول. اگر چې موږ دا ګڼو چې یو دبستان وي دغه کې ډېر سیزونه شریف وي، هغه یو خاص رنګ لري په ټول عمومي ادب باندې او په عمومي شعر باندې، خو بیا هم په یو دبستان کې دننه د هر شاعر خپل یو انفرادیت وي او خپل اسلوب وي. نو ګران بابا یو خپل ځان له اسلوب او خپل ځان له انفرادیت سره یو مقام پیدا کړی دی چې پای کې د کلاسیک دور نه راروان چې کوم مضامین وو لکه عشق کې شاعري وو، نو پای کې د هجر او د وصل مضامین دي، یا د رندانه شاعري ده، یا د ساقي او د میخانې ذکر دي، او ورسره دغه نوې تحریکونه چې ورسره کوم د نوې دور وو هغه اثرات او دغه ځای کول هغه ګران بابا په خپل غزل کې کړی دي. خو غزل لکه هغه ثقالت پکې نه راوستي، او مخه شان خپل یو خوګلت او د برقراره ساتري دي، شعر کې رواني ده، موسیقیت ده، او هغه ټول پوئټک ډیوایسز چې کوم شعر له خلا بخي هغه شتونه ګران بابا کارول دي. زه را ګڼم چې نوې دور سره تړلې کوم احساسات دي لکه دغه تحریکونه علاوه اجتماعیت خوشته، خو د نوې دور چې کوم د ماده پرستی ده دای سره انسان یو فرد چې کوم د خپل ذات تعلیمي سره مخ کیږي، هغه کلایانیت راځي او هغه یو اجنبیت سره مخ کیږي، نو دغه سیزونو ګران بابا په غزل کې ساتلي دغه ځای کړی دي. زه ګڼم چې رحمت شاه سایل صاحب دی، یا رحمت الله درد صاحب دی، یا اندیش شمس القمر صاحب دی، دغه کسان ګران بابا سره چې دی د خپل دور نمائندگی ډېر په ښه ډول باندې کړی ده، او پښتو غزل د یو پړاو نه تر بل پړاو پورې رسولو کې دی ټولو ډېر لوی لاس دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او غزل اورو.
سمره چزړ می اوچتی گی ستل پم سرا، همرا خوی گم سمره چزړ می اوچتی گی سال پم سرا، ہمرا کوئی گم سمر چزڑ میں اچتی گی سال پم سرا، ہمرا کوئی گم ہمرا کوئی گم اشناد ہر گام سرا، ہمرا کوئی گم اشناد ہر گام سرا، سمر چزڑ میں اچتی گی سال بم سرا، ہمرا کوئی گم چین کارے اکڑو کاسے دگا خبر بستا چین کارے اکڑو کاسے دگا خبر بستا چین کارے اکڑو سلسل گئے رات شوارے دفتر ہما سرا ہمرا کوئی ہمر کوئی گمت اشنا درا گمر ہمر کوئی گمت اشنا درا گمر سمرچ دل میں اوچتی گی سال پم سرا ہمر کوئی
غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د پښتو ادبیاتو استاد او شاعر پروفیسر اسیر منګل د ګران بچا سره د خپلو ادبي ناستو او د هغوی د شاعرۍ او شخصیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
اکرام الله ګران بچا چې اوس په مونږ کې نشته ولی په فکری لحاظ مونږ سره موجود دی، زمونږ لارښودنه کوي. دې کې شک نشته چې هغه یو ډېر درویش صفت انسان و. ویلی شي چې د یو تخلیق کار تخلیق ته هغه د شخصیت ترجمان هم وي. دا خبره بیخي سمه ده. مونږ چې د ګران بچا ملنګې ته ګورو، د هغوی د عدم تشدد فلسفه راسپړو او یا د بشر دوستۍ پیغام ګورو، نو مونږ ته دا اندازه لګي باچا جی پخپل غزل کی بیخی دخپل درویشی تصویر زلولی دی. فن او معنی یو بل سرن خلولی دا. کسوک می وجنی لاسی هم ننیسم، زما پا هر حالت کی شر نلگی. چی کم چا هم دا ملنگ شخصیت لدلی دی، دا دا کلامی آوری دلی دی، پو خصوصی توگا دا دا غزل یزلت پریوتلی دی او یای نصر لستی دی. نصر دیر کم لکلی دی خوچی کمی لکلی دی، دا شاعره پا زنی کتابونوی دیر مد دلل مقدمه لیکلی دی. خپل تنقیدی نظر یې ډېر په فنکارانه توګه وړاندې کړی دی. مطلب دا چې ګران باچا ټول مینه مینه و. د ده په تندي کې ما چرته ګونجې نه وي لیدلي او دغه حقیقت یې څومره په ښکلي انداز بیان کړی دی. زه کارون د مال دولت نه یمه ګرانه، زه د مینې سرمایه یم چې چا یوړم. زمون به تقریبا هر اونۍ د زیارت په ورځ رقه کې لیده کاتک کېدل. کلندر صاحب به د ده تنقیدي رایې ته ډېر زیات اهمیت ورکولو. چې کله به تنقیدي غونډه ختمه شوه، غیر تری مشاعرې وار به راغلو، نو ملګري به د ګران باچا غزل ته غوږ غوږ و. اکثر به د مرکې ورځ ورنه هېره وه. چې کله به دا اجلاس ځای ته راغلو، نو د لایبرېرۍ ملګرو به ورته وویل چې باچا جي د مرکې غونډه خو د زیارت په ورځ وي او نن د شروع آواز ده نو داسې ملنګ سره و د دغه غزل دومره خوب روان او ساده ده چې د حمزه بابا نه پس په ولس کې کچاته د یو غزل گو شاعر په عز محبوبیت تر لاسه ده نو هغه زما په خیال ګران باچا ده مونږ سره به اکثر د محمد دین مقید مرحوم کلیزو مشاعرو ته تلو خلکو به ورسره ډېره زیاته مینه کوله چې په کومه مشاعره کې به نو ملګرو به یې کمی ډېر په شدت سره محسوسولو د ده د غزل د ویلو انداز هم ډېر منفرد و تنقیدي نظر یې هم ډېر تیز و چې ده به کومه رایه پیش کا مخالفت به ورسره ډېر کم کېدو ځکه چې د ده هره خبره به په طول تللي وه درنه به وه اکثر به یې مونږ ته وی چې تنقید ډېره سنجیدګي غواړي دا سرسری مه اخلی د پښتو ادبي چمن ټل ملګرو چې کله د مقید ایوارډ چې د یوې تولې سربو شروع خو نو په یوه غونډه کې ګران باچا هم په دې ایوارډ ونمانځلو
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې ځان ته د ګران بچا مرید وایي او په هغه یې کتاب هم لیکلی دی د خپلې مشاهدې په رڼا کې د ګران بچا په اړه د مشال رډیو سره خپل نظر داسې شریک کړو
ګران بچا که مونږ شخصیت ته ګورو او مجموعي تاثر یې راخلو نو ګران بچا د یو شاعر په ځای زیات د الله ولی ښکارېدو ډېر ملنګ خاکسار کمزورې غونته کې وجود ډېر خاکسار عجز طبیعت یو لکه که تاسو د هغه شاعرۍ ته وګورئ یو څومره رنګیني ده پکې څومره شوخي ده نو دا شوخي او دا رنګیني د هغه په وجود کې په ظاهري نه وه بلکې په ظاهري به هغه داسې ښکارېده لکه یو نیم مذوب چې وي زه کله ناکله سوچ کوم چې ګران باچا لکه دا زما عقیده ده چې د چا د الله سره تعلق ډېر زیات نږدې شي او ډېر د دوستۍ شي نو الله پاک هغه له داسې څه یو انعام ورکوي چې د خلکو په زړونو کې د هغه عزت خامخا پیدا کړي نو زما کله ناکله خیال شي چې د ګران باچا شخصیت ته زه ګورم نو هغه داسې مذوب غونته کې سړی و چې لکه شاعر نه ښکارېدو خو هغه الله سره تعلق یې دومره نږدې و چې زما به کله ناکله دا سوچ راغی چې ده ته الله پاک هغه د خلکو په زړونو کې د ځای کولو دپاره دا شاعري چې ده نو دا یو تحفه ورکړې وه وهبي شاعر و
د شاعر او نقاد مصطفی سالک هم د ګران بچا سره ډېرې ناستې شوې دي او د هغه شاعري هم لوستې ده هغه په دې اړه مشال رډیو ته وویل
ارواحات ګران بچا د غزل شاعر او نظمونه هم لیکل خو هغه وی چې حمزه بابا راته ویل چې نظم ملي کې غزل به د مجروح شي خو بیا ویل چې مراد شینواری د حمزه بابا زوی راته وی چې غزل او نظم دواړه لیکا خو ګران بچا لکه چې د حمزه بابا خبره منلی و او د نظم پرتلې غزل ته ډیر پام کاوه د ګران بچا غزل د دوران او د جانان د غمونو یو امتزاج او ډیر لوړ تخیل لرو د خدا هغه په غزل کې یو چیز چې هغه د نورو نه بیل کړی دی د شاعرۍ په دنیا کې د هغه عدم تشدد دی دا بیت خو بیخي او متل ګرځېدلی دی چې وایي که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي د همدې غزل یو بل شعر دی چې هغه دهقان یم که د لوږې مرمه بغیر له مینې مې بل کار نه لګي زما په فکر ګران باچا په پښتو ادب کې د حمزه بابا نه وروسته د غزل تر ټولو لوی شاعر و ما پیژندو د ساو لیکونکو په مرکه کې ما ګران صاحب پیژندو زم ورتله ماغم راتلو قلندر صاحب ته او ډېر خاکساره سړی و دومره خاکساره سړی و چې ما رښتیا درته وایم چې ما په پښتو ادیبانو کې دومره خاکساره شاعر بل نه دی لیدلی لکه ګران باچا چې و ډېرې خبرې نه کولې په بحث مباحثو کې ګډون نه کوو او کله کله به یوازې سټیج ته راپاسې د خپل غزل بې ووی او بیرته به لاړ غلی به په خپل ځای باندې کېناسته او یوه خاطره چې ما ته یاده ده هغه دا ده چې ورځې چا ډېر تعریف وکړو نو دا چې سټیج ته لاړ نو وی ویل چې زما مثال د خاورې دی خاوره که تا اسمان ته مولي ده هغه بیرته ځمکې ته راپریوځي او ځای ځمکه ده خدای دې وبخښي
د ګران بچا په ناچاپه کتابونو کې یو د هغوی نثري کتاب دی چې نوم یې ګران فکرونه دی بل کتاب سپوږمۍ د لنډو کیسو ټولګه ده او دریم کتاب یې د نظمونو دی چې نوم یې زما نظم دی د پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شدان د ګران بچا د غزل په اړه مشال رډیو ته وویل
زما خپل خیال دی چې په شلمه صدی کې د ګران باچا نوم بالکل څرګند دی. د هغه په هغه شاعرانو کې شامل دی د چا شاعري چې ډېره اسانه روانه او همفهمه وي. هغه یو پوهان خبره کوي چې د شعر شاعرۍ پېژندګلو دا ده چې ته یې واورې او په زړه دې اثر وکړي او ته وایې چې داسې شعر خو زه هم ویلی شم خو چې کوشش وکړي نو نه شي ویلی. نو زما خپل خیال دا دی چې د ګران باچا شاعري تقریبا ټول همداسې شاعري ده چې هغه ډېره آسانه هم فهمه لګي او روانه لګي خو چې کله سړی په مفهوم سوچ کوي نو سمندر یې په کوزه کې بند کړی وي. نو زما خیال دی چې هغه په اردو کې سهل مم ته نه چې څه ته ویلی شي نو دغه قسم شاعري د ګران باچا ده. او بل دا دی چې ګران باچا په خپل دور کې ما خیال دی چې ښه مقبول شاعر تیر شوی دی. ډېرو لرو لرو مشاعرو ته بدلو په ژوند دی هغوی قدر شوی دی تکه د هغوی شعر به خلکو ډېر په غور اورېدو خوند به ته اخیستو. نو زما خپل خیال دا دی چې هغه شاعري مري نه هغه به د خپلې شاعرۍ برکت باندې همیشه دپاره ژوندی وي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او غزل اورو.
غزل فسوری تاد کینو مخمل تکینو
غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران باچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب اویل چې د ګران باچا مقام په پښتو ادب کې د هغوی په ژوند هم سرګند وو او په راتلونکو وختونو کې به هم وي.
نو ګران باچا شاعرانو کې هغه مقام لري مبالغه دي نه وي. الله دې ونه کې چې څوک په دې وکهریږي. لکه انبیاو کې عیسی علیه السلام چې کوم مقام لري. عیسی علیه السلام به خپلو لارویانو ته امتیانو ته ویل چې که تاسو ته څوک یوه څپېړه په مخ درکړي تاسو د بل مخ هم ورته وکړئ چې وم چې د ده غوسه سړه شي، مګر تاسو یې په وړاندې عکس العمل مخه یې لکه دې نه لوی فتنه راپورته کېږي. د یوې څپړې فتنه وړې کې کوچنی د عکس العمل ګران پاچا چی دا دی انسان مجنون شاعر دا. انسان ته دا چی په کوم مقام په کوم ارزښت قائل دی. پښتو شاعرۍ کې ډېره کامه ساری بیلګه پیدا کیږي. نو زه وایم چې کران پچا د انسان مجنون شاعر، او کران پچا د خپل عاجزۍ د خپل لوړ پخته غزل لوړ تخیل په زور به پښتو ادب کې تر قیامت تر څو چې ادب وي ګران بچا به د پښتو غزل په ادب کې ژوندی وي، او په خصوصا د غزل نگانه ډېر لوړ غزل لیکل ده، ډېر په ملنګیانه مزاج لیکل ده، ډېر په عاجزانه مزاج لیکل ده، ډېر پوخ غزل لیکل ده. ګران پچا لوی شاعر ده د پښتو غزل، او خدای دې روح خاد لري.
د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه ډېر کار نه دی شوی. طیب الله خان پر یو کتاب په اردو کې د اکرم الله ګران فن او شخصیت په نوم لیکلی دی، او په پښتو کې یو کتاب د ګلاب په ملنګ باندې هم کار کوي. که د وخت په تیریدو سره د هغوی په شاعرۍ او فن کار وشي نو ډېر اړخونه به نور هم راڅرګند شي. د ګران بچا ملګري او شاعر ګوهر علي ګوهر د هغوی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړ.
ګران بچا خو واقعي سره زمونږ د ژوند او سپورا برخه تیر شوی ده. یو ځای په پروګرامونو کې ناستې شوي دي. د اشنغر ادبي ټولنه چې کوم وه هغه د ټول اشنغر په کټ باندې دغه یوه ادبي جرګه وه، او هغې کې به مونږ ورتلو لکه ګران بچا دي سره به ناست کېدله، او تنقیدي اجلاسونه به پکې کېدل. د ګران بچا د ادب فن او ژوند په اړه باندې خو دومره ده چې زه به زه وایم چې د ادب د آسمان نورو ګران بچا دا شروع شي ته هېڅ قسم تعارف محتاج نه وو. یو ځل زه ګران بچا د اسلام کالج یو پروګرام وو، هغې لتلی وو. د هغه پروګرام ایجنډا وه په رحمان د شیرازي اثرات، هغې کې د ایران څخه کم راغلی وو، دغه هم راغلی وو. بیا واپس را بولے ادرے دے نو جی دا کو جی جانا کلاس کا خبر ہے بچیا لگی د سره زما طبیعت نه لګي، یاد افلانې ښه سره نه ده. زما په خیال سره یو سړي لپاره د هغه د شخصیت په اړه باندې څوک خبره کوي نو دا هم یو کافي خبره ده چې د هغه په ټوله زندګۍ کې لکه ما ته څوک داسې بل ګوام نه لاو نه شو چې هغه ویلي چې یاره ګران بچا دا خبره کړې وه چې د فلاني سره زما نه لګي ده یا دا زما نه خوښ ده. ګران بچا په انسانیت مین شاعر، او هغه د کلخم انسانیت د خیر خبره کوله، د کلخم انسانیت د خوشحالۍ خبره کوله. ګران بچا غوندې شخصیات خیال چې دا په سدو پک پیدا کېږي. هغې ما ته خبره کوله چې یاره زما واده ونو، هغې کې مشاعره وه، هغې لا حمزه بابا راغلی وو. حمزه بابا یو کله راغلی چلو چې یاره واچو نوی باب د غزل، او بیا هغې کې هغه کلام ما نه هېرېږي خو لکه ده ته یې ګران بادشاه ته یې ارباب د غزل ویلی وو که نه. نو ګران بادشاه د اشنغر د غزل ارباب وو.
د ګران بادشاه یو بل کلیوال شاعر حاجي جهانزیب محمد مشال رادیو ته وویل.
کله چې مونږه د هغه د شعر په حواله خبره کوو نو دا وی غزل به ارومرو زیر بحث راځي. زه به په لنډو ټکو کې دا ووایم چې که په شلمه صدۍ کې چا د حمزه بابا نه پس د غزل په حواله یو مربوط او پپنی او تکنیکی حوالو سره جوت کار کھڑے دے نو آغا اکرام اللہ گران دے. واقعی چې حمزه بابا د غزل بابا او د ډیر فنی ریاضت نه پس یې غزل خپل شباب ته رسولې وو. لکه څنګه چې هغوی ویلی دي چې تشوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړمه، نو بل اړخته هغوی په خپله د دغه ځوان غزل وارث چې دی هغه اکرام الله ګران ګڼي. لکه څنګه چې هغوی د ګران بابا باره کې ویلي دي چې او بلا شباب د غزل واشو نوی باب د غزل. د ګران بابا د غزل دغه د شعر که مونږه فنی او تکنیکی جایزه اخیستل غواړو نو واقعي چې دا ډیر وخت غواړي او ډیر ګران کار دی. زه د نمونې په توګه تاسو ته داوی یو شعر ږدم چې زړه دې په خپلو مایوسو کې خښ کړه، ګرانه ګرانی ده د کفن قاتی ده. په دې شعر کې که تاسو سوچو کې څومره په کمال سره هغوی خپل نوم او دغه روزمره یو ځای کړي دي او بیا د زړه او د مایوسو تړون واقعي چې دا د ګران بابا د غزل کمال دی. بله دا چې ګران بابا په خپل غزل کې د غزل په لمن کې درانه او سفیل موضوعات دومره په کمال ځای کړي دي چې د غزل روح ته متاثره شوی نه دی. اکثر د داسې تجرباتو په هڅه کې د اکثرو خلکو غزل پروپاګاندا شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او غزل اورو. Oh, oh, oh. غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. نور البشر نوید د ګران بچا د سوچا او ملنګ طبیعت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
په اسانو ټکو کې خو به سړی دا ووایي چې او هغه یو ساده سړی، خو د هغه په سادګۍ کې دونه پښتونولي، دومره غیرت، دومره ملنګي، دومره هغه مینه، دومره پښتونولي وه. هغه ډېر یو فراخ شخصیت دی، د پراخ ذهن شخصیت دی. زمونږ په پښتو ادب کې د هغې شخصیاتو څخه یو دی چې هغې ټول عمر ادب ته په داسې سترګه کتلې دي، په داسې نظر یې ورته کتلې دي چې هغه د خلکو خدمت په دې وکړي. او د هغه د زړه آواز یوازې د هغه د زړه د ننه آواز نه دی، بلکې دغه آواز کې، دغه فن کې، دغه غزل کې، دغه شاعرۍ کې، دغه لیک کې، د خلکو، د خپل ولسونو، د خپلې ټولنې، د خپل چاپیرچل هغه دردونه، هغه مینې محبتونه، هغه تاله والے محبتونه په داسې انداز کې راغلي دي چې هغه یو یو سړی سپړي. نو د اکرام الله ګران بادشاہ شخصیت چې دی، نو هغه به بیا هم احاطه نه کړي، د هغې احاطه به ونه شي. موږ سره داسې خلک ډېر د ګوتو په شمیر، د شمیرې خلک پاتې کیږي چې موږ د هغه په شخصیت کې دغه مینه، دغه خواږه، دغه پښتو، دغه پښتونولي، دغه هر څه وګورو، ووینو. وخت سره سره داسې خلک منځته راځي. خو اکرام الله ګران بادشاہ چې د کومو وختونو، د کومو دورونو نه را تېر شوی دی، هغه ډېر سخت وختونه، ډېر ګران وختونه د پښتو په حواله باندې، د شاعرۍ په حواله باندې، د شاعرۍ د خپرونې په حواله باندې، د چاپ په حواله باندې ډېر ګران وختونه وو. نو په دغه ګرانو وختونو کې چې داسې خلکو خپل شخصیتونه جوړ کړي دي، او بیا دا په دې ټولو پښتنو، په ټولو لرو بر اولسونو، په ټولو پښتنو افغانانو باندې هغه خپل ځان ورمنلی دی، نو دا هسې نه دي، بلکې د هغې په شا باندې د هغې ډېر لوی زیار، ډېر لوی کړاو، ډېر لوی عمل پروت دی. او په دغه حواله زه د اکرام الله ګران بادشاہ شخصیت ته د پښتو ادب هغه بنیاد وایم چې اوسه پورې پې زمونږ نوي کول، مونږ ټول په هغې باندې روان یو، په هغې باندې مونږ سفر کړی دی، او سفر به پیسو کوي. خو مونږ په هر سفر، په هر ګام، په هر مرحله کې به د اکرام الله ګران بادشاہ په ژوند، فن، شخصیت باندې ډېر فخر کوو، ویاړو به پې.
ابوذر بچا د یو انسان او پلار په حیث د ګران بچا ذکر داسې وکړو.
بغیر د مبالغې خبره کوم، اساس وسر خپل لیدل کتل شوی دی، او ستاسو نه علاوه د اوریدونکو زه یقین سره هم چې ډېر اوریدونکو به راسي وي چې هغوی به سره خامخا چېرته ناستی شوي. نو ګران بابا بالکل هغه د یونان د فلسفیانو دور کې، هغه سټوکس چې کوم، هغه د بالکل د نمود و نمایش او د ریا نه بالکل مبرا او پاک سپېڅلي خلک چې کوم، د زړه هغه اطمینان هغوی ترلاسه کړو. نو ګران بابا هو به هم دغه شان ساده باده، د ریا نه پاک، د بغض او د کینې نه پاک، او هغه ډېر مطمئن انسان و، او ټولو له یو شان مینه ورکړې ده. هغه شعر کې ته وایي چې یارانو ته لوګې شو، حریفانو ته لوګې شو، موږ هغه سپېدنی چې هر چا ته لوګې کېږو. نو په عملي ژوند کې بالکل همدغه شان شوي دي، که یاران راغلي دي، که دوستان راغلي، که خپل، که پردي، که پېژنګلو، که ناپېژنګلو، ټولو له یو شان مینه ورکړې ده. انسان سره خو پرېږدي چې ځناور بناوی کوم زله خوګېده چې یو خبر راته غترور مشر ترور کړو، خو دلو بس یې هغه وفات شوی ده. وې دې الکوانه کې د وهم سره شک بیماری شو، و د چې په سره لاسو لګید، نو دا بیا په صابون باندې بالکل بار بار لاسونه وینځل چې دا جراثیم مناسب چاغه تلل. او په دغه ورځو شپو کې د شپې ډېر تیز باران او ډېر تیز شیبه و، په دې کې اوس پک کولنجې ده بار. او ګران بابا چرینو دا لکو دې را پاس را خوبه دې جراثیم کولنجې کې زبر وروزم دې ته مسله را اچا بار ورو نو هغه سپی ته مخکې شو، داسې روانه شو، دی پسې شو. هلته یو ډیران و، په هغې کې سپی یو قوتې کړو، واړه واړه کوتري وو. هغې د باران هغه اوبه را تللې او سپی د هغې د وجې پریشانه وو. نو ګران بابا د هغه خپلې کرکې باوجود د لمنه کې هغه ټول کوتري را واچول، او بیا چېرې نو خپل ډیوړې ته راوړل، او هلته چېرې نو ځای کړل، او بیا چېرې ولا پیر را واغستل، هغې ولا ګرم کړل، هغې ولا ورکړل، سپی ته یې روټۍ واچول. نو داسې انسان په حیث پلار چې هغه کوم یو خپل کردار لوبولی، چې نن سبا مونږ ګورو چې هغه پیرنټنګ دا اصول کنه نن سیم چې پرې ټولو خبرو باندې هغه پیو، لکه چې ماشوم سره به څنګه ډیلنګ کوي، ماشوم ته و بې جا غوسه نه کوي بې ځایه. اکثر خلک د بار فرسټریشن نوړي، بار سه لانجې مانجې، بیا هغه فرسټریشن اکثر په کور کې په ماشومانو باندې غوسه کوي، وهل ټکول. بالکل ګران بابا، د دې سیزنو نه ماته چته نه شي یاد. یو موقع دوی نه راوه چې هغه زه چته وخلی یم، او هغه مخکې چې به ماشوم له چا په مخ پړک ورکړو، هغه ډېر سخت بد لګېدل، او د انا مجروحه کېده. د شخصیت د دې باندې بیا رستو دا سرات روزي، او بیا چې کله زه راغټ شوم نو بالکل د دوستانو غوندې ما سره ما به سره ډېر ګپ لګوه. هغه داسې وو چې هغه سره به څوک تنګېدل نه، په بهر نه چې اکثر کشران به وکړو، مشران خو به سره ګپ وو. خو کشران به هم داسې وو چې که ناپېژنګلو به، نو اول به هغوی هغه د شخصیت یو روب او دبدبه په ذهن کې وو، خو چې لږ په کېناستل د هغه مزاح په ده کې وو خپل، ډېر سر به هغوی بالکل کلو شو، او بوریت او د دغه احساس پته نه کېده.
طیب الرحمن د ګران بچه د غزل د ځنګړنو په اړه مشال رادیو ته وویل.
د ګران بچا غزل ته مونږ د پښتو جدید غزل اعلی نمونه ویلی شو. د غزل چې څومره هنر دی، د غزل چې فن دی، د غزل د فن او د هنر چې څومره توکي دي، لکه تشبیه ده، استعاره ده، ترکیب دی، سمبول دی، منظرکشی ده، موسیقیت دی، دا ټول په ډیر جدید طریقه باندې د ګران بچا په غزل کې مونږ ته بیا بیا مخې ته راځي. مونږ کله د یو شاعر د غزل جایزه اخلو، شعر جایزه اخلو، او دا توکي پکې ګورو، دلته بیا د ګران باچا یو ځانګړتیا مخې ته راځي. د ګران باچا د شعر او دغه د غزل په خصوصي توګه ځانګړتیا مخې ته راځي، چې کله مونږ دا جاج اخلو نو که مونږ د تشبیه خبره کوو، او د کوم شاعر په شعر کې د تشبیه خبره راخلو، نو مونږ به دغه شاعر د تشبیه دپاره دغه د شعر دپاره مثال راوړو. بیا که مونږ د ترکیب خبره کوو، بیا د استعارې خبره کوو، بیا د منظر خبره کوو، د منظرکشۍ کوو، د موسیقیت کو، د دې ټولو د پاره به مونږ بیل بیل شیرونه د مثال په تور راوړو. خو ګران باچا په غزل کې داسې کمالونه هم کړی دي چې کدا ټول توکي مونږ په نظر کې ونیسو او یو شعر راوالو، کله ناکله ګران باچا دا ټول په یو شعر کې داسې ځای کړی وي چې کتا سو وای تشبیه د تپکې ښکاری، او استعاره ښکاری، او منظر کشی ښکاری. زه د دې مثال د پاره سو یو شعر ته پام را ګرځوم. ګران باچا وای: داستا د اننګوس کروټې مړې مشلالیا، لاسونه د نظر میشو تاو د په انګارونو. اوس تاسو دې ته خیال وکئ، دا ستا د اننګوس کروټې دې کې تشبیه ته خیال وکئ، لاسونه د نظر دې کې استعارې ته خیال وکئ، بیا په دې شعر کې چې منظر څنګه زیار شوی دی، همدغه لاسونه د نظر ته تاسو ترکیب هم ویلی شئ. نو د شعر چې څومره توکي دي، هغه مونږ د دې یو شعر نه راغستی شو. دویم ځانګړتیا چې د ګران باچا د غزل ده او ډېره زیاته په نظر راځي، هغه دا ده چې د روزمره داسې د عامې غونته کې خبرې، د هغه عامې پېښې چې مونږ ته هره ورځ مخې ته راځي، تاسو به هغه یو خبر هغه شعر بیا بیا مخې ته راځي چې څوک پلو د لوپټې په خوله ټکور را کوي. دا دا د میندو به اکثر مونږ له په سترګو باندې سترګه مې خوږ شو، هغې به په لوپټه کېښود او پوکې به ورکړ. دغسې ګران باچا داسې د روزمرې عامې خبرې چې مونږ ته هره ورځ وړاندې راځي او پېښېږي، هغه را واخلي او ډېر ښه شعر ته جوړ کړي. پټې دي د شړشمو مملکت د مستو جنو، الزام د محبت زما په سر دی لیونیا. نو د ګران باچا په غزل کې ډېرې ځانګړتیا دي، او داغه غزل بس په لنډو ټکو مونږ دا ویلی شو چې د پښتو جدید غزل یو اعلی نمونه ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او غزل اورو.
Thank you. چی اوچت کم درمان لاشونا زم چی اوچت کم درمان لاشونا
تاسو واورئ اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د ګران بچا د صداتوب او په شعر کې د رنګینۍ او شوخۍ په میانځ کې د تضاد په حقله د مشال رډیو د یو پوښتنې په ځواب کې ابوذر بچا وویل
کېدی شي ډېرو خلکو ته دا تضاد محسوسېږي چې یاره د ګران بابا د شخصیت هغه سادګي ځان ته رایه ده کې او دې خوا شعر ته ګوري چې دې کې خو ښه شوخي ده او ښه مستي او رنګیني ده پکې. خو زه وایم چې ګران بابا که ملنګ و خو مست ملنګ و، هغه ځان باندې غیر ضروري سنجیدګي چېرته نه تاري کړې، هغه مونږ سره هم ښه ښکلا او ګپ شپ لګولې دي. او هغه محفل کې که کشران راغلي نو لږ ساعت پس هغه کشران سره ښه ښکلا او ګپ شپ لګولې دي چې هغوی بوریت محسوس نه کړي. همزولو سره ښه ګپ شپ و، هر وخت خاد صاحب شاه صابر صاحب و رمشا سال صاحب دلہ لری جوندے دے دا سے عباسین صاحب دا سے ذاکر ایڈوکیٹ دا سے اکبر علی اکبر شاہ سیال صاحب دا ټول دا ملګری پاتې شوی رودی سره دا کلو گپ شپ راس لکه مونږ وای چې بور انسان بور انسان نو شیر کوم نا اوزل مته یا چې لایبه یوسف زیر غلو ټی وی رسه مرکه را پراغه ته دا پښتنه کړو وی ګران بابا تاسو په شاعر کې خوده رضیات عشق شعر یم نو ګران بابا ته مسکی شو ماته بالکل یا چې اوسه پورې او په شیر ول جواب ورک چې زړه دې نورمان بخا مخالری مین او جانان بخا مخالری دا شان یوزل ته ماته پوس کوم داجی تاسو چاته سسکل لاسکل کلی دي کړه شیر کې خدا ساقي او د میخانه او د شراب او د دې ډیر زیات ذکر دی. نو ماته مسکی شو ماته اردو یو شعر راته وی مې شرابی نه هم شاعر هم اصطلاحاً شراب پیتا هم.
شاعر او لیکوال صادق امانزی د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه مشال رادیو ته ویل
چاته چې حمزه بابا د غزل نوې باب وي او هغه وته دغه پټکی پسري نو د هغه د ادبی مقام تعین او بیا د هغه د غزل په حواله باندې د هغه د جنگلو چې کومه ده نو هغه ډیره لویه ده، هغه ډیر وسی ده. دا غی په زمن کې به موږ دومره وایو چې د حمزه بابا دغه چې کوم هغه وی او کوم نظر دی د اکرام الله ګران په حواله باندې نو هغه یو داسې وخت سره تعلق ساتي چې هغه بیخي د هغه د ځواني وخت دی. نو چې په هغه وخت کې حمزه بابا دوی ته دونه درون نظر لري، نو وروسته بیا دغه د هغه ادبي سفر چې څومره پړاوونه نراتې شوی دی او بیا په خصوصا چې هغه د پښتو غزل کې یو ډیر لوی مزل هم کړی دی او په خپل هغه ځانګړي اسلوب سره د هغه چې کوم یو انداز دی نو په هغه باندې چې نور مزل کړي، نو وروسته بیا د هغه کوم مقام وي نو ښکاره خبره ده چې د غزل په موجوده اثر یعنی موږ چې د نوې جدید دور څومره شعرا دي نو په هغه کې دا یو ښکارن د اکرام الله ګران موږ چرته د رحمت الله درد نوم اورو یا چرته د ډاکټر اعظم نوم اورو او یا د پښتو غزل په حواله باندې دا خبر راهي نوم اورو اندې شمس القمر نوم اورو نو دغه نمونه چې کوم دي نو په هغه کې یو ډیر لوی نوم د اکرام الله ګران بابا هم دي او د اکرام الله ګران سو خصوصیات هم دي د هغه د غزل په حواله باندې تر هغه تشبيهات د هغه لري پسته لهجه او د هغه په شاعري کې یو داسې انداز چې هغه د رومانیت یو نوې انصر دی په هغه کې هغه چې رومان په مختلفو اړخونو باندې موږ ګورو د رومان په حواله باندې او مختلف نظرونه ځکه چې د رومان احاطه کول په لند وخت کې او یا په لږ وخت کې دغه خوري راځي ته ګران نه ده. خو د هغه د شعر په دوه وایي چې کومه حقیقت تصدی ده کومه پکې کمزور تپې आवाज دی او د هغه اولس आवाज پکې دي کم چې هغه आवाज بره نه رسېږي دی غزل په حواله باندې هغه आवाज ډېر نرمه لهجه کې او ډېر یو منفرد لهجه کې هغه دی رسې نو زما په خیال کې دا اکرام الله ګران په حواله باندې د هغه د ادبي مقام تعین کول ډېر لوی خبره ده او زما په خیال خو کې دا حمزه بابا نه وستو او یا د هغه په اثر کې د هغه د اخر وخت په شاعري کې کوم ګورو نو ډېر کم خلک وداسي چې هغه د اکرام الله ګران مقام ته ورسي
نور البشر نوید اول چې ګران بچا د ترقی پسند او بنسټ پالو ډلو سره یو شان راشه در شل لرلا
خاطرې خو چې خو ډېرې دي خو زه به صرف یو خبره دا وکړم چې یو ورځ یې موږ ناستو لطیف لالا او موږ داسې نور ملګري وسه ناستو په دې کې ته راغې په خپل یو انداز باندې لطیف لالا خو انداز هم بیا داسې و چې هغه به اولنۍ هرکلی چې کوم نو هغه به په بړک بړک خندا کوله نو هغه ډېر په بړک بړک وخاندل لطیف لالا ورته نو دې لږ داسې ساوه غوندې شي چې ګنې ما نه څه غلطي وشوه ما پورې لکه دا لالا خاندي را خاندي نو هغه ځان ته رانږدې کو ورته یې چې گران بچا یہ خود بلچا خو داوا زمنگ په یو بل باندې دا هغه پاګی باندې پوشو چې هغه گران بچا ورته دا خبر وکړه وی چې لاله دې کې شک نشته چې زه هر څه یې ماده ذهن او د فکر نه خو زه د عمل نه چې کم دی نو هغه زستا سو یم هغه زماده شاعری نه معلومه ده زماده دوستۍ او د تعلق نه معلومه ده نو هغه په دې تعلق کې منګ ملګرو ته د لطیف لاله غونې ملګرو ته د دې مشرانو ته هغه دومره نږدې او دومره خوږ او دومره سره مینه کړی ده دومره احترام یې ولور کړی دی چې لکه هغه ګران بچا په خپل منلې هم دی او په هر ځای کې لکه هغه چې منګ لیدلې دی خلکو لیدلې دی او هر چا چې لیدلې دی نو هغه هم لطیف لالا د ملګرو د لطیف لالا سره د منګ د ملګرو سره زمونږ ذهني او نظریاتي ملګرو سره لکه هغه لیدلې شوی دی هغه ناسته ده هغه ناسته او د هغه ولاړ او د هغه ملګرتیا او د هغه غم خادي هر یو عمل یې چې کوم دی نو هغه داسې و لکه چې بس دا زمنګ نه دی منګ د دنیو منګ یو نه یو مخسترګیو
طيب الله خان د ګران بچا پړه خپل یادونه د مشال رادیو سره داسې شریک کړل
ګران بچا سره ما ډیر جون ډیر نږدې تیر کړو ما له مینا دومره ډیر را کړی وا چې بس زما بم زړه کې د چې ورشه منو چې کله بم را ته وخت را کې دنو لا بړم بیا به پسول ساتونو باندې نه سره یو ورځ را نه یو مرګری پښتنه مو کړ چې ګران بچا تا سره ډیر مینا کوي د دې سیلت نو ما ورته په جواب کې وویل چې را د الله ورکړه به حساب وي او دا غي سیلتونه نه نو د ګران بچا مینا هم زده سي ګاڼه چې بس دا د الله په هغه ورکړو کې دا چې کله ورلم نو اجرې ته به ورلم د ګران باچا دی په گاوند کې د دوی یو کورو چې هغه را غورځېدلې و او تش کنډر پاتې و کوټې موټې را ورانې شوې خو یوه کوټه وه پکې یو ډډې ته چې هغه روغه وه نو چې زه به کله ورلم نو ګران باچا به اکثر ابوذر باچا ته وویل چې یو کټ ویس هغه کوټه کې واچو ما ته به وی هلته کینو چې ګپ ولګو دلته بیا خلک راځي د ګران باچا لیدو لبه او دغه له ډېر خلک را او یو به پکې د کلی خلک هم تلل را تلل نو ګران باچا به وی هلته به کینو نو دواړه به د زړه نه ګپ ولګو نو موږ به اکثر هلته کیناستو دغسې یو ورځ به موږ او ما هغه کوټې ته کټ وړلې وو او هلته ناستو ډېر ګپ هم ولګو بیا ما ګران باچا ته ووایې په د دې ډېر ساعت د ګپ نه بعد ما زه نن خو راته یو څه شعر خو راته ووایه غزل به دې نن ویلې کلی هغه راته ووایه نو د ګران باچا یو ډېر مشهور غزل دی د محبت په سورنګ انگار خیم داد آغی مطلب دا آغی که یو شیر را غی چرت ازار می سوک پچارو نشی بیوس خیم لاچار خیم زده سی پروانه که غزل ویلو خو چه دا شیر ووه اونو زبی خیب پا ما بانده سا چلو شو ویختر آمانده او دره دلو سا دی را جیبا کیفیت می شو او پا دی سوچ که ده تا می ده سی قتل چه تا دی سڑی تاو گورا دا دومر معصوم دا دومر کمزور دا دومر عجز و خاکسار او ده پا دی حالت که ما دا اقتدار نا و دا قوت نا او د زور نه او د دین پناه غواړي او د الله پاک نه دا سوال کوي چې بے وسه خیما او نور بے وسیله کده د الله نه غواړي دا لا څنګه سړې ده دا خبره مې ذهن ته د دې قبل امراله چې د یو مرکه شوی و یو مجله کې چاپ شوی و پاغه مرکه کې د دې نه غسړي پښتنه کړي و چې ته په دې باور لري چې دعا په شیر کې او یا ازار په شیر کې دا قبلي ګران بچا ورته ویل چې او بالکل ما یو ځل یو سوال په دغه کې کړي و واغې ز ډېر زې زیات په تکلیف کې کړو. ما غشیر ما ته معلومو چې کوم دغه حواله ورکولا، خو زما مقصد صرف دومره دی چې ګران بچا په خپل په دې باور لره چې په شیر کې کومه دعا سړی وغواړي نو هغه الله پاک قبلی. د هغې باوجود د دعا غوښته چې بېوسه ښیم، لاچار ښیم، د هغې نه ما ته داسې د داسې قسمه پېښو نه به ما ته پته لګېده چې دی څومره بې ضرره سړی دی، دی د انسانیت په درد باندې څومره دردمند سړی دی.
ابو زر بچا د ګران بچا سو خوندورې خاطرې چې د هغوی د شخصیت څرګندونه ترې کېږي بیان کړې.
زمونږ د نیاګانو را ډاک پلانګو کې کوم یادېږي، نو داسې دوکانونه هم دي. یو ځل دوکاندار ته مخامخ کاړې ودرېد او عکس ترې راکوشو، ورته وي د اکرام الله ګران صاحب ځای تاسو ته معلوم دی، نو هغه ورته وي دا ځای دی او دغه لار کې کور دی مخامخ. خو دوکاندار چې پام شو نو شاته ګران بابا ناست و په سیټ کې، نو هغه ورته وي د ګران صاحب خو سره ناستې وي د تپوس پیازه سره پاره کوي. یاره ګران صاحب نو خپلې در خطا شوې اصل کې زمونږ د کلي دوه لارې دي که نه، نو یو د کالج دغه سر ته او یو د کالج دې سر ته، نو هغه چې ته په هغه بله لار راغلو نو دا جین هغه غونډه نقشه خطا شویرن. بیا ته زه نه مالو زل مونږ مشر تر مې خدای پاکو بخ هغه مونږ له ډېر چکر را کولې، نو غالي کې ټول واړه راځم اکلو یې په خور ته زو، نو په دې کې دا جون په چټه مخه له ورغلې نو وې څه کې ګران وې زه چې زو په خور ته دا واړه بوزو. دا جې مونږ سره کې نه سوچ په خور ته رسیدول ته وی 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 ما ته خو کور کې سودا یاد کړو او سبزی را ته یاد کړو زغې پسې روتې ومه. دا خاطر ډېر خاطري دا شان الله لري وسو بخي رایا دې شي خفش وم خان دو خفش.
شاعر او لیکوال ناصر خان همدرد د ګران بچا پاړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رډیو ته ویل
د ارواحات رام الله ګران په حق لبانې خبرې کول چې کوم دي دا د لږ وخت کار نه دی، داغه ګڼل اړخیز شخصیت دی. داغه په غزل کې، داغه په فن کې، داغه په شاعرۍ کې ډیر اړخونه دي. هغه د امن شاعر وو، هغه د ښکلا شاعر وو، هغه د انسانیت شاعر وو، او داغه په دې شاعرۍ کې د دې نوي کول لپاره او د پښتون نسل لپاره ډېر پیغامونه وو، ډېرې تګلارې وې. او باید چې پښتانه چې دي داغه د امن دا پیغام چې دي، داغه د دې ښکلا ګانو د دې نه خوندونه اخیستل او د انسانیت دا پیغام هغه چې وایي ګرانه چې ته انسانیت خوښوي نو ستا دښمن خو هم یو انسان یادېږي. یا دا چې کوم د ګران زړګي ټک چاودلې ښیي خو چې خفه د خلکو زړونه نه شي، نو دا پیغامات چې دي نو دا موږ لا خپلول په کار دي، په دې عمل په کار دی. ګران بابا چې کوم دی نو داغه موږ سره ډېرې خاطرې دي. خو په مختصرو الفاظو کې هغه ویل چې یو پیرا زه په پیسې وتل کیوم او د هغې د موسیقۍ پروګرامونو سردار علي ټکر زما په نوم یو غزل وړاندې کړ او زه په دې دغه کې کورسۍ کې راغونډ شوم او ځان سه وشرمېدم چې دا خو زما غزل نه دی. نو بیا وروسته چې زه کور ته راغلم او بوتۍ مې راواخیسته او هغې کې مې ویل دا سر شورو کړو، نو ویل په دوه درې ګنټې پس ما هغه په یو چټ باندې په یو کاغذ باندې هغه غزل راویسته. هغه به دومره احتیاط کوو، بعضې ملګرو به سره دا ګپ لګو د مزاق نه به ورته د ګران بابا غزل پیش کړ، ویل چې ګران بابا دا غزل مې لیکلی څنګه دی.
اکرام الله ګران په 11 دسمبر کال 2014 کې په حق ورسېدو او په خپل پلارینۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د مرګ لس کاله تېرېدو نه پس هم د دې لوی شاعر مینوال د هغه نظمونو او نثر کتابونو چاپېدو ته انتظار باسي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.